امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې خبرونو سره ټکی د سخت لوګې د بیړني حالت په تړاو د خړو د نړیوال پروګرام خبرداري د دې سازمان د نو یو ارزونو پر اساس پروان 2023 کال کې د نړۍ په یو 500 هیوادونو کې 30 میلیونه وګړي د سخت لوګې د بیړني حالت سره مخ دي چې 15 میلیونه افغانان دي. د متحده ایالاتو د حکومت بودیجې او لګښتونو پر لایحه د بحث دوام. د امریکا کانګرس یو اونۍ لري چې د حکومت بودیجه تصویب کړي. کنانو د فدرال حکومت د جنو ادارو د تړل کېدو سبب هم ګرځېدای شي. او په اخر کې د افغان جنو د زده کړو په تړاو د هیل په نوم یو فلم. د فلم اداکاری فرشته کاظمي امریکا غاک ته وایي هدف یې نړیوالو او په ځانګړې توګه په امریکا کې چارواکو ته د افغان جنو د غږ رسول دي. هیله ده د خبرونه تر پای مو سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام. نن دوشنبه ده د تلی دریمه نیټه او د 2023 کال د سپتمبر 15مه زه خایسته سعادت لامیمه. نن د خبرونه قدرمن میلمه د نړیوالو اړیکو د شنونکی عبیدالله برهانی سره د افغانستان د اساسي قانون او اسلامي قوانینو د پلي کېدو پر اهمیت خبرې تکینو. زما همکار سمیع الله جلالزی به د امریکا د حکومت ځینو ادارو د تړل کېدو د خطر پر څرنګوالي رڼا واچوي. له تاسو نه برهانی صاحب او جلالزی صاحب په مننې هیله لرم چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل پاتې شي. یو نوی ارزونه ښیي چې په یو 500 هیوادونو کې 30 میلیونه نور خلک هم د لوګي کچې ته رسیدلي دي چې 15 میلیونه یې په افغانستان کې دي. دا نوی ارزونه د خوړو نړیوال پروګرام لخوا شوې چې نن دوشنبه خبره شوې ده.
د خوړو نړیوال پروګرام په تازه ارزونه کې ویلي
مون په نړیواله کچه د مرستو کمیدلو لامل پر غذایی مسؤلیت د اغیز وړاندوینه کوو. په مرستو کې د 10% کمښت لامل مونږ اټکل کړی دی چې په ټوله نړۍ کې د غذایی مسؤلیت په بیړنۍ کچه کې د اړمنو خلکو شمیر ممکن 10.2 میلیونه یا 3% ته ورسیږي.
د خوړو د کمښت دا وضعیت په افغانستان، سودان، سوریه، یمن، جنوبي سودان، کانګو جمهوریت او دې ته ورته هیوادونو کې راغلی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وی په اوسط ډول د دوی په مرستو کې د هر یوې سلنې شمیرې په کمیدو سره ممکن تر 400,000 زیات خلک د بیوزلۍ کچې ته ورسیږي. دغه مؤسسې د افغانستان په اړه په خپل وروستي راپور کې لیکلي
15.3 میلیونه خلک به د 2023 کال د 1 اکتوبر د میاشتو ترمنځ د سخت لوګي سره مخامخ شي چې د 15 کلونو کم عمره 3.2 میلیونه ماشومانو په ګډون 4 میلیونه یې په خور ځواکۍ اخته دي.
دقیق موږ چې ګرځېدلی یو کم دلته دغه لرو کمیټې لري 99% د حالت کې ډیر ضرورتونکي چې موږ ډوډۍ نه لرو 99% خلک موږ ډوډۍ نه لرو.
هغه وخت کې بمونګه چې درې ټیمه ډوډۍ خوړل اوس دوه ټیمه خورو چې هغه وخت کې دوه خوړل اوس یو خورو.
د ورلد ویژن غیر دولتي مؤسسه وی په افغانستان کې د ګواښونو سره د مخ په زرګونو افغان ماشومانو راتلونکو د نړیوال ټولنې د نن ورځې د پریکړو پر اساس ټاکل کیږي.
راوښو په افغانستان کې یو بل ستونزې ته په افغانستان کې طالبان حکومت وايي د دوی د نوي اساسي قانون تر تدوین پورې د افغانستان د پخوانی شاهي نظام د محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون پلي کوي. خو په ماغه قانون کې داسې ډیر څه دي چې طالبانو نه یوازې پلي کړی نه دي بلکې تر پخوې هم لاندې کړی دي. په دې اړه د بحث لپاره د نړیوالو اړیکو څیړونکي عبیدالله برهانی صاحب موږ سره مل دي چې ترې د زړه له کومې مننه کوو ورته ښه راغلاست وایي برهانی صاحب. ستړي مشي قرآني صاحب د شاه د دورې په اساسي قانون کې داسې څه دي چې د طالبانو خوخیږي او د جمهوریت د دورې په قوانینو کې نشته.
سلامونه تاسو ته د تلویزیون ټول لیدونکو په حقیقت په لاره چې د 1944 قانون په افغانستان کې یا نور قوانین چې اساسي قوانین دی هغه کې د اسلامي قوانینو سره کوم ټکر نه لیدل کېږي. او هغه وخت کې هغه څه چې طالبان ولې د خپل خي او روسي قوانین نه پخې حتی د ډاکټر موسی شفیق خریدی هم بس مرحوم په وخت جوړ شوی دی. دا ټول هغه څو چې افغانستان لپاره لوی سرمایه و، اما د دې د پخې په اساس باندې ځکه دي چې دوی نه غواړي چې هغه څه چې د روسي نظامونو چې د هغوی په اصطلاح باندې د اشغال د سوري لاندې جوړ شوي نو هغه سره خپل مخالفت ښیي.
ښه، نو د شاه د دورې قانون د دیموکراسۍ یو دریز هم درلود، د نجونو د زده کړو، د میرمنو د کار په څیر حقونه او د خوندیتوب تر څنګ د درې رنګه ملي بیرغ د رسمیت ټینګار هم، خو ولې ټول نه تطبیقیږي ستاسو په نظر؟
دوه نقطې باید اشاره ورته وکړم. هغه یو دا دی چې د تطبیق په اړه باندې خو که پخواني نظامونه وګورو دغه تو څلورو لسیزو کې او خصوصا په دغه وروستیو دوه لسیزو کې اساسي قانون همیشه لپاره په خو لاندې شوی دی. فرضاً انتخابات هر رامه چې وشوي و، لیکن بیا هغه د حکومت واګه دوه ترمنځ تقسیم کړی شوی. بیا که دې ته راځو چې اساسي قانون دویمه نقطه دا ده چې اساسي قانون کوم نوی شی نه و. د اولین قانون اساسي د رسول الله سلام د بشریت په تاریخ کې، نه د اسلام په تاریخ کې، د بشریت په تاریخ کې اولین اساسي قانون په مدینه منوره کې هغه جوړ کړو. هغه اساسي قانون 250 ماده لري او د ټولو طرفونو سیاسی، مدنی، ټول حقوق، حتی د ټول اقلیتونو سره د اړیکو د 15 ماده د مسلمانانو د مسلمانانو سره اړیکې وي، 20 ماده مسلمانانو د نور سره اړیکې وي. یعنی دا کوم نوې شی نه دی. په کار په دا و چې طالبانو د اول وخت کې دا اقدام کړی و، دا ورته د ډیرو طرفونو سپارښتنه مشوي د دې خطر باندې چې اسلامي بڼه لري او په دولس غوښتنه او د نړیوالو غوښتنه هم ده.
بله، خو لکه څنګه چې تاسو هم ویل، طالبان له هر قانون هغه څه چې د دوی سلیقې برخورد کوي، هر څه چې خوښي وي راخلي. د مطبوعاتو قانون یې د تیر منتخب حکومت نه راخسته و، خو بیا د شاه په اساسي قانون کې هم ځینې برخې نه مني. خو مهمه خبره پکې به دی کې دا چې ولس نه پوهیږي چې دوی د کوم قانون تر چتر لاندې دی او کوم قانون باید تعقیب کړي، د دوی حقونه څه دي چې باید ترې ګټه واخلي. او طالبان هم په دې برخه کې معلومات نه ورکوي، وضاحت نه ورکوي. ستاسو ارزونه؟
متاسفانه چې دغه د ولس سره شریکوالو د اکثره پریکړې چې دا د ملي مسایلو په اړوند باندې وي، که د اسلامي او د نورو قوانینو په اساس باندې وي، دا پریکړې اکثره وخت کې د ولس نه وړاندې شوي دي. اگر چې دوی زما د معلوماتو په اساس باندې یوه کمیټه تشکیله کړې ده چې د اساسي قانون تدوین لپاره، اما دا چې تر اوسه پورې ډیر معلومات هیڅ اسلام نشته دی او ډیر په مخفي تور سره یا په ډیره توګه باندې سرته کیږي، اما دا لیدلی شي چې دا مسوده د هماغه افغانستان کې د لویې جرګې دپاره د تصویب ته وړاندې کړی شي، هغه وخت به دا وي. دې کې هم شک نشته چې ځینې ډېر مسایل به پکې داسې وي چې د وخت او شرایطو زمان ډېرې سلیقې سره برابر وي.
بله، او همدغه مشکل چې تاسو ورته اشاره وکړه چې معلومات او وضاحت ورباندې نشته. خو ځینې وایي که دوی کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ونه لري، هر ډول قانون چې تدوین کړي دا به په نړیواله کچه بنسټ ونه لري قانوني، ځکه باید دا قوانین د نړیوالې ټولنې کنونسیونونو او قوانینو سره ټکر ونه لري. په دې برخه کې څه وایسته؟
خیر، طالبانو خو دا ته مهمه نه ده چې نړیوال څه وایي، د نړیوالو پروا هم دوی نه کوي. اما که چېرته رښتیا هم دغسې یو قانون چې د افغانستان د ملي و اسلامي ارزښتونو په بنسټ جوړ شوی وي او ډیر څه پکې داسې وي چې د ولس د رضایت لپاره یا د اکثریت ولس د رضایت لپاره نه وي، نو دا بیا د ولس مشروعیت واخلي بیا مهمه نه ده که د باندنۍ پرت کې وي او که نه وي.
بله، برهاني صاحب، تاسو مخکې د اسلامي قوانینو یادونه وکړه. د اسلامي قوانینو او طالباني شریعت ترمنځ هم کوم ټکر د دې قوانینو په برابرولو کې څومره ستاسو په نظر ستونزمن تمامېدای شي؟
اسلامی قوانین او د طالبانو خاص قوانین په دې اکل باندې نه وي، خدای دې چې د اجتهادي مسائل په اړوند باندې یا فقهي اجتهادي د نصوصو په اړوند باندې یو څه فرق کېدلی شي. اما مون یو دو شیان په اسلامي قوانینو کې په اسلامي قوانینو کې لرو چې یو خدای چې هغه ثابت دغه دی عقیده د بل متغیرات چې فقهي دغه دی په افغانستان کې خو اصلا د قوانین د حنفي فقه نه خپل شي، حتی د نړیوالو قوانینو هم د حنفي فقه نه ډیر څه اخیستي دي، او د جرمني یو لوی اسوسییشن چې د نړیوالو قانونو په اساس باندې هغه په دې باندې اعتراف کوي، هغه خپل اسوسییشن د شیباني امام شیبانی په نامه یاد دی چې هغه هم د حنفی فقه پورې مربوط دی. اما متاسفانه چې د طالبانو بعضی مسائل د حنفی فقه نه پرته د دوی خپل شخصي اجتهاد دی، نو هغې سره کیدای شي چې ځینې کسان سره
ډېره زیاته مننه کوم د نړیوالو اړیکو څېړونکی عبیدالله برهانی صاحب. کور ودان، بریالي اوسئ. د دې تر څنګ نن دوشنبه د افغانستان په درې دېرشو ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګزن ضد واکسین ورکولو کمپاین هم پیل شو. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه سید تېره ورځ وویل چې له اروزګان ولایت پرته په نور ولایتونو کې به دغه څلور ورځنی کمپاین تر پنجشنبه ورځې پورې دوام ولري. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د پولیو واکسین سرتاسري کمپاین به د هیواد په درې دېرشو ولایتونو کې تطبیق شي، او د دې کمپاین په ترڅ کې به تر پنځو نو کم عمر شاوخوا 11 میلیونه ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړ شي. امریکا کې مهمه مسایل تر ازو کده. امریکا د متحده ایالاتونو د استازو په جرګه کې جمهور غوښتونکي چې اکثریت دي د لګښتونو په لسګونو طرحو چې اختلاف هم پرې لري په دې اړه هوکړه ونه کیاو کومې هوکړې ته ونه رسیږي، نو په یو اونۍ کې به د امریکا حکومت په زمینی ډول وتړل شي. یو شمېر جمهور غوښتونکو حتی د جرګې د مشر کیوین مکارثي د ګوښه کولو ګواښ هم کړی دی. د دې موضوع نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلالی صاحب څخه سره مطرح کړو چې همدا اوس د کانګرس باندې لمخې موږ سره مل دی. جلالی صاحب، ستړي مشي، په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟ دغه اختلافات بل اخر کوم ځای ته رسیدلي؟
کاستجانی سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. دا ځل په قسمی ډول د امریکا د فدرال حکومت د بندیدو خطر د اساس جرګې د یو شمیر یا یو ډله جمهور غوښتونکو له خوا رامنځته شوی دی. دغه جمهور غوښتونکو د امریکا په کورنیو مصارفو او همدارنګه د اوکراین په جګړه کې له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ په ملاتړ کې د شدید کموالی غوښتنه کوي. ټاکل شوې ده د کانګرس غړي سبا سه شنبه جرګې ته راستانه شي او دوی په څلورو طرحو کار وکړي. یو دغه طرح دا ده چې لمخې به سقط جنین تم لاسرسی محدودیږي، او د اقلیم لپاره به د ولسمشر بایدن په غوښتل شویو پیسو کې 11 میلیارد ډالر کمیږي، او بل به د هغه دیوال د جوړېدو چاري لسره پیلېږي چې د امریکا په جنوب کې د مکسیکو او امریکا ترمنځ دی، او کار د بخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت پر مهال پیل شوی و. اما مهمه خبره په دې کې دا ده چې د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې چې په امریکا کې نوی مالی کال هم پیلېږي، جمهور غوښتونکي او د استازو مجلس به هوکړه ته ونه رسیږي، نو په امریکا کې به په سلګونه زره فدرال کارکونکي په کور کې نول شي، او د پولیسو او د پاوز د غړو او د نورو خدماتي برخو د کارکونکو په ګډون به ګڼ شمېر کسان په کور کې نول شي او دوی ته به تنخواه نه ورکول کیږي. اما ویل کیږي چې دغه طرح به د سنا په مجلس کې چې هلته دیموکراتان اکثریت دي رد شي. سپینې ماڼۍ هم ویلي دي چې دوی به د جمهوري غوښتونکو دوه طرحې رد کړي. جمهوري غوښتونکو مشرانو د خپلو همګوندي ملګرو څخه غوښتي دي چې د جمهوري غوښتونکو د طرحو له مخالفته لاس واخلي. همدارنګه سپینی ماڼۍ هم نن یو اعلامیه خبره کړې، او په دې اعلامیه کې ویلي دي چې د یو ډله جمهور غوښتونکو د مخالفت له امله نه یوازې فدرال حکومت په قسمي ډول یا په مجموع کې بندیږي، بلکې په هغو سلګونو زره میرمنو ته چې اوس میرمنو من ماشومان ته چې اوس تغذیه ته ضرورت لري، هغوی به هم له دې اقدام څخه متضرر شي.
که د امریکا کانګرس لیویونه څخه په کومه موده کې د لګښتونو پر طرحو هوکړه ونه کړي، کوم چې خپل جمهور غوښتون کې پر سر اختلاف لري، د امریکا حکومت به په قسمی ډول بند شي. د خیر خو محافظه کارانو یوې افراطي ډلې ورسلهغه د استازو جرګې د مشر کیوین مکارتي په وړاندې د راولړېدو او دغه د ګوښه کېدو ګواښ وکړ چې د روان میلادي کال په پیل کې دغه او د امریکا د ولسمشر جو بایدن ترمنځ د امریکا د پورونو د نه ورکړې د مخنیوي په موخه جوړ جاړی وشو.
دا ځکه چې په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکي حتی په خپلو کې هوکړې ته نشي رسېدلی. په یاد ولرئ د جرګې مشر مکارتي او ولسمشر بایدن یوه هوکړه کړې وه او هغه هوکړه د ټولو اړخونو لپاره سخته وه. په ښکاره چې زموږ وزارت هم په دې معنا په یو شمېر برخو کې چې موږ غوښتل پیسې ولګوو مصارف راکم کړو، هغه پیسې چې موږ غوښتل د سړکونو پلونو او هوایي ډګرونو په ښهوالي کې مصرف کړو خو موږ هغه ومنله، ځکه دا هغه هوکړه وه چې د روان کال په پیل کې شوې وه او اوس هغه څه چې له هغوی غواړو په هماغه هوکړه دې عمل وکړي.
د جمهور غختونکو هم دا ډاله چې د استازو په جرګه کې د اکثریت ګوند غړي دي په کورنۍ لګښتونو او د روسیې په وړاندې د اوکراین څخه د امریکا په ملاتړ کې د ژور کموالي غوښتنه کوي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې تر خبرو وروسته ولسمشر بایدن تیره اونۍ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته په سپینه ماڼۍ کې ښه راغلاست ووایه. بایدن له اوکراین سره د پایېدونکي او ثابت ملاتړ د دوام ژمنه وکړه.
د اوکراین خلک د دې جګړې په وړاندې ولاړ دي او متحده ایالات به ستاسو تر څنګ درې دوه ته دوام ورکړي.
مکارتي په دفاعي لګښتونو کې د استازو جرګې ته د اوکراین لپاره د 300 میلیونه ډالر مرسته وړاندې کړې ده. د هغه مورد دی چې لږ احتمال لري خیارخي ګوندي ملګري موافقه ورسره وکړي.
زه به لکه مکارتي سره یم او موږ په یقین سره وخت لرو، خو نو موړی په ډېر ستونزمن حالت کې دی، ځکه مخالفین په تکرار سره مکارتي ته وایي دوه ګوندي طرحې جرګې ته مه راوړه. موږ نه غواړو چې تاسو د تړل کېدو د مخنیوي لپاره د ډیموکراتانو رایه وکاروئ، خو هغوی د تړل کېدو لپاره د ډیموکراتانو رایه کاروي. دغه کسان دغه جمهوریت غوښتونکي مخالفان د نانسي پولوسي سره یو ځای د جمهوریت غوښتونکو د طرحو پر ضد چې جرګې ته راوړل شوي رایه ورکوي.
د مکارتي ګوند په لږ توپیر سره د استازو په جرګه کې اکثریت لري، حتی 15 مخالف جمهوري غوښتونکي هم کولای شي د هرې هغه طرحې سره مخالفت وکړي چې د جرګې اکثریت یې د تصویب هڅه کوي. هغه قانون جوړونکي چې د اونۍ په پای کې په واشنگټن کې نه وو د سه شنبې په ورځ رسنیږي او هڅه به وکړي چې د حکومت د تړل کېدو مخه ونیسي. که قانون جوړونکي حتی د لګښتونو پرې ولنمهاله طرحه هم هوکړه ونه کړي، د امریکا حکومت به د اکتوبر په لومړۍ نیټه د شپې په 12 بجو او یوې دقیقې په زمینی ډول وتړل شي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
تر دې وړاندې روسي چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل چې دغه هیواد هوایي پاوز د روسیې د کورسک او برانسک پر سیمو او همدارنګه د تور سمندرګي او کریمیا په ټاپو وسمه باندې د اوکراین د بي پيلوټ الوتکو په ویشتلو د دوی بریچ شند کړی. د اوکراین پاوز بیا په ځواب کې وایي چې روسیې د شپې لخوا د نونس بي پيلوټ الوتکو دولس کروز توغندوی او دوا د بیړۍ ز توغندوی په وسیله په دوی بریچ کړی دی. د اوکراین پاوز ویل چې د هوایی دفاع څنګه د ایران لخوا جوړ شوی ټول نونس شهید نومي جون او یوولس کروز توغندی لمنځه وړی دی. دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اوو نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ. چې تر اوسه د امریکا غاښنا تلویزیون سره مالی است. د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د نجونو د زده کړو په اړه د هیل په نوم یو فلم په واشنگتن ډی سي کې نندارې ته وړاندې شو. د فلم اداکاری فرشتې کاظمی امریکا غاښ ته ویل چې مخه یې نړیوالو او په ځانګړي توګه په امریکا کې چارواکو ته د افغان نجونو د غږ رسول دي. وحید فیضی په دې اړه رپورټ لري.
چی میکنی؟ بزی چیزای یاد نره وقت کلان شدی.
په واشنگتن ډي سي کې د ويلسن سيرينيز مرکز کې د هيل فلم ننداره. د هيل یا شفاف فلم کیسه په افغانستان کې پر ټولنیز ژوند ناورین او زده کړو راڅرخي. د فلم اداکار فرشته کاظمی امریکا غټول په واشنگتن ډي سي کې د هيل فلم ننداره څخه موخه چارواکو ته د افغان جنونو د غږ رسول وو.
فلم هيل یک فلم بود که ما خودم نقش بازی کرده بودم و باره تسهیلات بوده که یک داستان بسیار دلسوز بود. ما خودم فکر کردم که بسیار خوب میشه که رمی فلم باز نشر شود، مشخص در می ویلسن سنتر، از خاطر که اینجا پالیسی امریکا یا بارش گپ میزنن صحبت میکنن و خوب میشه که باره دخترای افغان، خانمای افغان و این موضوع تسهیلات افغانستان که بند شده ما گپ بزنیم.
فرشته کاظمی وای افغانستان یوازنه هیواد ده چې پکې د نجونو پر زده کړو محدودیت لګول شوی دی.
ای که دخترها و خانما درس نمیخوانه ای بیخی کل کشور پس میمانه. امی خود گلوبل پالیسی کدام کشور است که خانما و دخترها را درس نمیمانه بخوانه.
ده هیل فلم نندره تا یوش میرغلی نندرچن هم پا افغانستان که دنجونو ده زکرو پرواندی ده خن لکابل اندخمندی. شکریا ابراهیمی چې تازه له افغانستان راغلی او اوس د امریکا په مریلند ایالت کې د ماستری په کچه زده کړې کوي وای پر زده کړو د محدودیت لګولو له کبله زیات شمېر نجونې پر رواني ستونزو اخته شوې دي.
هیچ راه حل را نمیبینن، به هر در میزنن بسته است، واقعا ناامید هستن. یعنی اگر ما ببینیم اکثر شاید از اونا مشکلات روانی بسیار بالای رنج میبرن، از افسردگی شدید رنج
میبرند. د افغانستان د پوهنی وزیر میرویس بلخی امریکا غکته ویل چې طالبان د سیاسي ګټو لپاره د نجونو پر زده کړو محدودیت لګولې دي.
هر بهانه‌ای که طالبان در راستای مسدود شدن مکاتب میکنن یک نوع بازی هست. ما برداشت میست که طالبان از مسدود ماندن مکاتب یک استفاده مشروعیت بخشی دارند.
یوشمر شنون کی پدی باور دی چې طالبان بدل شوی نه دی.
دنجونو پر زده کړو بندیز خوښنون کی دی، خدای رانتیا ور نه ده. فکر کوم ځینو کسانو ویل چې طالبان د تیر ځل واکمنۍ په پرتله بدل شوی دی، خو هغوی له فکری پلوه نه دی بدل شوی. په خوښنۍ سره پر زده کړو بندیز حیرانون کی نه دی.
دوه کاله وشل چې طالبانو په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو او میرمنو پر زده کړو بندیز لګولې دي.
په افغانستان کې د افغان نجونو پر زده کړو او کار د طالبانو له لوري محدودیت په ملي او نړیواله کچه غندل شوی دی، خو دلته په واشنگتن ډي سي کې زیات شمیر په دې باور دي چې دا غندنې بسنه نه کوي او په کار د چې په طالبانو باندې زیات فشار واچول شي. وحید فیضی، د امریکا غږ، واشنگتن.
بلبلو په کندهار کې د هغه زرنج ریکشاو کاروبار ټکنه شوی چې سپرلی وړي. په کندهار کې د نورو ریکشاو ترڅنګ لسکونو کسانو د زرنج څخه هم ریکشاو جوړ کړی دی او سپرلی پکې وړي، خو وایي چې اوس مهال یې کاروبار ټکنه شوی دی. د دوی په وینا له یوې خوا د تیلو بیه هم لوړه شوې ده او له بلې خوا سپرلی هم نشته چې د دوی کاروبار یې له پخوا څخه ډیر زیات اغیزمن کړی دی.
د کندهار خار په ډیرو لګو ناحیو کې له ټاکسي موټرونو او نورو رکشاو پرته د زرنجي رکشې هم خلک چلوي او سپرلې پکې وړي. د دغه رکشاو چلوونکي وایي سپرلې تر پخوا کمې شوې او د غراز د تیلو بیو د لوړېدو له امله هم کاروبار ټکنی شوی دی. د دوی په وینا په ښار کې د دوکانونو مخې ته هم خلک نه پرېږدي تر څو د سپرلیو لپاره ودرېږي.
کمزور دی ورور دا ورځ سږ یو نیم سل پیدا کیږي حالته په سړی باندې کورداري هم ډیره پسې د گزرنج بعضی خلک د تمش په دغه لنګ استاز رنجان په کشتو یې بعد یې خلک ستاسو د رنجان په ډیره وری د ورځ 200 نیم سل افغانۍ هغه سړی تور کې دکاندار خپل د درې غزي اخلي لري که یا په دمبر هم دی اخلي لري. موږ په دمبر ولاړ یو د دکان څخه 15 متره دا خواتي بیان دی وای زما د دکان مخه علاقه په فاصله یو وس بیان ولا شکر د غال و ور شکر خو د کاری شکر دی وروره په فاصله د 350 افغانۍ پچدل وروسته 200 نیم سل پچیر دار کړی.
بلخواد ترانسپورت ریاست اړوند زرنج ریکشاو نماینده وایي ریکشې ډېری دي خو سپرلې کمې دي ځکه د ریکشا چلوونکو کاروبار رکنه شوی دی. دغه په وینا ځینې ریکشا چلوونکي پر نمبر سپرلې نه پورته کوي، نو له همدې امله هغوی ته دوکانداران د دوکانونو مخې ته د درېدو اجازه نه ورکوي.
بار نشته سپاریان نشته کم دي و سپاریان نه دي دغه دي نو ریکشې چې ډېری دي سپاریان کم دي نو اوس کاروبار دغه کمزوري دي دی الته پر لمبر چې ودرېږي نن لپاره دی پورته کوي در اخري شکار په پرېږي لس افغانۍ کړیا ده.
د معلوماتو له مخې دا مهال په کندهار کې شاوخوا 350 زرنج ریکشاو فعالیت لري خو په خوا دا شمېر ډېر کم و. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د دې نه اخوا د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې لوبډن مشر محسن رضایی په آسیایي سیالیو کې د برونز مډال ګټلی دی. د مډال ګټلو مخکې رضایی په خپلو نورو لوبو کې خپل قزاقستاني، تاجکستاني او جاپاني سیالان هم له مخې لري کړي وو. د چین په آسیایي لوبو کې 130 نارینه لوبغاړي برخه لري چې له کابل نه استول شوي دي. د افغانانو یوې بلې ډلې له بهر هم په دې سیالیو کې برخه اخیستې ده. نور جزئیات به په رپورټ کې وګورو.
آسیایي لوبې د شنبې په ورځ د چین په هنګژو ښار کې پیل شوې. په دې لوبو کې د افغانستان په ګډون د 500 هیوادونو څخه باندې 2000 لوبغاړو برخه اخیستې ده. د دې لوبو په دوام د تکواندو افغان لوبغاړی محسن رضایی توانېدلی چې د برونزو مډال وګټي. رضایی په نیمه پای لوبو کې د کوریایي سیال جانګ جونګ په وړاندې سیالي وکړه چې په لومړي پړاو کې 15-2 او په دویم پړاو کې 12-14 په وړاندې ماتې وخوړه او له مخې تاک څخه پاتې شو. رضایی په منځلوبه کې قزاقستاني لوبغاړي ته ماتې ورکړه او دغه غاز د لارموندنې په پړاو کې د تاجکستان او جاپان پیاوړي سیالان هم مات کړي وو. د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی چې د طالبانو لخوا ټاکل شوی ویلي چې افغانان ورزش خوښوي او دوی هڅه کوي چې لوبې له سیاسته جلا وساتي.
مونږ
تر خپل وسه هڅه کوو چې ورزش له سیاست څخه جلا وساتو. دا مو پیغام دی له ټولو ستونزو سره چې همدا اوس افغانستان مخامخ دی. مونږ د زیاتې همغږۍ او همکارۍ غوښتنه کوو. د آسیایي لوبو په تاریخ کې مونږ د لوبغاړو او روزونکو یوه عالي ډله را مخکې کړې. دا ښکاره کوي چې زمون خلک ورزش خوښوي.
ولی رحیمی ومنله چې په دریو ورشي څانګو کې به 12 خزینه لوبغاړي هم ولوبېږي. دغه لوبغاړو د افغانستان څخه بهر تمرینات کړي. په دې ډله کې دوه بایسکل ځغلونکي، یوه منډه وهونکي او نورې د والیبال لوبغاړي دي.
زه ویاړم چې تاسو ته وښیم او وایم چې یو یا دوه سلنه مېرمنې شته. د جمهوریت د پرزیدونه مخکې دا شمېر 40 سلنه وو. نو هیله لرو چې دوی بیرته راشي. موږ نه یوازې په ورزش بلکې غواړو چې ښځې او نجونې بیرته ښوونځیو او تعلیم ته مخه کړي، ځکه چې دا د بشریت اساسي حقونه دي.
د آسیایي لوبو د تنظیم نه یو شمېر هیوادونه خوښ دي. د ځینو هیوادونو چارواکي د خپلو لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي دي. د فلیپین د ورشي ډلې مشر دیان لی دومینیک چینګ وایي چې د اولمپیکي لوبو په معیار هر څه تنظیم شوي دي.
زمونږ ډېری لوبغاړي خوښي او راضي دي. زه تیر کال د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره بیجنګ کې وم. نو کتل می چې دا لوبې هم د بیجنګ د لوبو په څیر دي. دا په ډاګه کوي چې دلته هر څه د اولمپیک په معیار ترسره کیږي.
د آسیایي لوبو نسم پړاو د سپتمبر له 23مې د اکتوبر تر 8مې نیټې پورې دوام مومي. زرګونه لوبغاړي چین ته رسیدلي او په 401 اتیا لوبو کې به د مډال د ګټلو هڅه وکړي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
قدر منو لیدونکو، د دې سره زمونږه دا خبرونه هم پای ته رسیدي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه پای ته ورسیده. د دې خبرونه هم را روانه ده. خود تګنه مخکې غواړم یادونه وکم چې تاسو د دې خبرونو نو وروسته کولی شئ د امریکا غږ په رادیوي خبرونو کې چې په ساتلایت هم خبريږي او روکو راست او یا هم سپینې خبرې نومیږي د ورځنیو مسایلو په اړه شننې او د خبرونې د میلم سره ارزونه واوري. نو نو تاسو ټول په خدای سپارو. تاسو ته د بریا او په هیله دغه خبرونه پای ته رسو. د دې نو وروسته به دری خبرونه وګورئ.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه.